السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د ماسپخین د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو په د خبرونه کې زه بنور شاسته سو هر کله کوم د دې غړې په اولنی مای کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې د مشال ترانا لاندې بحث اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار مليها امیرزاده یې درته وایي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړې د خبرونو سټکو ته پی ٹی ایم وای په خیبر کې د پولیسو او ایف سی ځواک په دزو کې درې غړي وژل شوې دي په پاکستان کې د پولیو سلور نوې پیخي ثبت شوې دي او ټاکل شوې ده امریکا ولسمشر د اسرایلی وزیر اعظم سره خبرې وکړي تفصیل پختون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړی دی چې د خیبر پر ریګیلل مکه د پولیسو او ایف سی ځواک په ډزو کې درې غړي وژل شوې دي غورځنګ د اکتوبر په 9مه په خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې په ډزو کې د مرګ ژوبلې د زیاتې دو یره خودلې ده غورځنګ تر دې لک سات وړاندې په ایکس په دوه نورو بیانونو کې ویل چې د پولیسو په ډزو کې ډېرې غړي وژل او بخې ژوبل شوې دي چې د پیښور روغتون ته انتقال شول تر دې مخکې یو عیني شاهد د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې هغه فعالانو د اکتوبر په 9مه جرګې د کیمپ لوري د تګ هڅه کوله چې پولیسو ور باندې ډزې وکړې د خیبر انتظامیه او پولیسو لا د پی ټی ایم او د عیني شاهد د داوو په خبرګون کې سندي ویلې دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې پولیسو یو ځل بیا د جمرود پرې ګیللمه کې د جرګې په انتظامی کیمپ چاپه وهلې او د جرګې میدان یې نیولې هغوی وویل چې د جرګې په میدان کې د پولیسو مرمۍ ضد اګاړي ولاړ دي او له ځینو ځایونو یې اغزن تار تاو کړی دی په همدې حال کې په خیبر او د پېښور په یو شمېر سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې او انټرنیټ خدمات ځنډول شوې پولیسو لا د پی ټی ایم د جرګې په انتظامی کیمپ ته تازه چاپی پړسنی دی ویلې خو د خیبر انتظامی مشر ثناء الله خان د اکتوبر له 9مې څخه د نومبر تر 10مې پورې په غزیله کې په هر ډول ولسی غونډو بندیز لګولې دي اخوا د بخنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په پښتون ژغورنې غورځنګ دی لګول شوی بندیز سمدستي لرې کړي سازمان پرون په خپله ویبپاڼه په خپرې کړي بیان کې ویلي چې دا بندیز د پی ټی ایم د سوله ییزو احتجاجونو د ځپلو یوه هڅه ده او حکومت غواړي چې په دې توګه د اکتوبر 11مې د غونډې مخه ونیسي سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د سوله ییزې غونډې د آزادۍ حق ته درناوی وکړي او د پښتنو قومي جرګې ته د خنډونو له جوړولو ډډه وکړي سازمان ویلی دی چې د پی ټی ایم ټول فعالان او ملاتړي چې په خپل سری توګه نیول شوي باید سمدستي خوشی کړل شي دا وروسته له هغې ده چې د پاکستان کورنو چارو وزارت د اکتوبر په 6مه په یو فرمان کې پر پی ټی ایم بندیز اعلان کړ او تور یې پورې کړ چې د دې غورځنګ فعالیتونه د هیواد سولې او امنیت ته زیان رسوي د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ ویلي چې د پاکستان د ریاست لخوا پر هغې محدودیتونه نوموړې له خپل مرامه نه شي پشا کولې هغې پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اکتوبر په 10مه ځکه په کراچۍ هوایي میدان کې بهر ته له سفر کولو راوګرځول شوه چې ریاست د بشري حقونو په سرغړونو پرده اچول غواړي
ہمیں روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بلوچستان میں انسان
لخوا زمون د مخنیوی یوازن مخدادہ کی په بلوچستان کی د بشری حقونو سرغړونی او ریاستی جبر نړی تخ کار نشی مونږ هغه غونا نړی تر سوال غواړو کی دوی پی پر ملی کچا بندیز لګولې دي
په کراچۍ هوایي میدان کې د پلټونو وفاقي ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نخ پرولو په شرط ویلي چې د مارنګ نوم د سفری بندیز په فهرست کې شامل و نو ځکه بهر ته له سفر کولو راو ګرځوله د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلی او دای د حرکت او بیان د ازادۍ له بنیادي حق څخه ښکاره سرغړونه بللې ده د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې په خیبر پختونخوا کې یو او پسند کې درې ماشومان پولیو یا ګوزن وهلې دي هغه ادارې پرون په خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې د روغتیا ملي ادارې د سند په جیکب آباد کې د دوو او د کراچۍ د ملیر او د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د یو یو ماشوم په وینه کې پولیو وایرس تایید کړی چې ورسره په پاکستان کې روان کال د ګوزن د پیښو شمیر 250 ته رسیدلې دی د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې روان کال د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 16 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي د ادارې په خبره له دې پرته د ګوزن لس پیښې په سند په خیبر پختونخوا کې څلور او په پنجاب او اسلام آباد کې یوه پیښه ریکارډ شوې ده او رپورټونه وایي ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان په جنوبي برخه کې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې حزب الله خلاف ځمکني عملیات توند کړي دي. رویټرز او اکسیوس خبري اژانسونو په معامله خبر د ځینو کسانو چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي له کاله ویلي دي چې د دواړو مشرانو ترمنځ ښایي په ایران د ممکنه حملو په اړه هم خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې تهران د اسرائیلو لخوا د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژنې په غبرګون کې تیرونه په اسرائیلو میزایلي حمله وکړه. د بایدن او نتنیاهو ترمنځ دا خبرې په اګست کې د خبرو وروسته اولنې اړیکې دي. په سیمه کې جګړې په داسې حال کې زور نیولې چې د اکتوبر په اتمه د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګلانټ ادعا وکړه چې په یوه حمله کې د حزب الله د وژل شوي مشر حسن نصر الله ځایناستې هاشم صفی الدین احتمالاً له منځه تللې دي. حزب الله د صفی الدین د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو غړیو بېلابېلو رسنیو ته ویلي چې د برید وروسته یې له هغه سره رابطه پرې شوې ده. داود مشال، ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته مليحه امیرزاده د دې سات خبرونه وړاندې کړل. او اوس هم راځو د دې غړې اولنې موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر ضلع جمرود سیمه پرې ګیلل مکه د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو او پولیسو ترمنځ انخته شوې چې پکې د غورزنګ 15 پلویان جوړبل شوې دي. له سیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواري دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. فرهاد، تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو، دغلته چې پرې لال مکه د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پولیسو کمن خطه شوې د داغي ورسته حال را سره شریک کړي.
منور شاه، بالکل، دغه د جمرود چکم سیول روختون د هلته کې یو زموار چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې په جمرود رګلل مکه د پولیسو لخوا په دزو کې د جرګي 15 پلویان جوبل شوې دي. د خیبر ضلع ریسکیو یو یو دوه دوه یو چارواکي هم خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته دا تصدیق وکړ چې دغه کسان لومړی ځایي خلکو جمرود سیول روختون ته وړي وو، او هلته نه دوی بیا راپور تکړل او په خبر هیتابات میډیکل کمپلیکس ته راوړل. چرته چې دوی یې چې د دوه کسانو حالت شکم دی، دا پکې نازک دی. هلته په جمرود ریګیل المکی تاسو ته معلومه ای چې نن سهار نه چکم دی حالات چکمو کشیدو، یو طرف ته پولیس ولاړو او بل طرف ته د پی ټی ایم غړی او دا غوی پلویان ولاړو. او څخواوشه یو بجه باندې الته کې چکم پلویان او غوی هڅه وکړه چې د دغه کیمپ بیرته خستو لپاره دوی ورمخ کی شي. خو الته کې موجود عیني شاهدانو بیا موږ ته وویل چې پولیسو په دوی باندې ډز وکړې، او د ډزو په نتیجه کې دغه کسان جوبل شول.
فرهاد، دغه د دینه وړاندې د 13 شپې حال کرا سره شریک کئ، تاسو په رپورت هم را لګلې و چې پښتون ژغورنې غورزنګ ادا کړې و چې د دوی په انتظامی کیمپ باندې بیا دغه جرګې د پاره کوم کیمپ د پاره باندې پولیسو چاپی وهلې دي. یلته کې هغه سیمم په ولقه کې اخیسته. څه تفصيلات دي په دغه حواله؟
بالکل، 13 ماخام خو لمړی د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر ثنا الله خان یو امر جاری کړ په ټوله ضلع کې یو سلسلور سلوخت تما د فدوی ولګه ولا چې دلته کې څوک هم جلسه یا غونډه نشي کړای. او هغه نه پس بیا شپې خوښه درې بجې باندې اف سی او پولیسو زواک چکم دی په دې کیمپ باندې برید وکړ، او دغه کیمپ په خپل ولکه کې واخښته، او سحر 15 بجې بیا دا پولیسو ته حواله کړ. کدی کیمپ ته وکته شي د ریګیلل مینر غاړې نه چکم بالکل هغه مرکزی میدان، او په میدان کې چکم بیا مرکزی پینډال لګول شو، او هغه خیمه او پینډالونه ارس پولیسو بیګا دریو بجو نه تر سار 15 بجو پورې دا پورته کړی دي. او دوی ایکسکیویټرز یا لوی ټریکټر راوستلې وي. اول ته دوی خندکونه وهل او ځای په ځای پکې مورچی جوړی کړی، او ښکاریل ته کې بکثر بند گاډي هم ولاړ دي، پولیس هم دي، نور یو شمیر ادارو کسان هم هلته موجود دي، او د غزای دوی په ولکه کې دی. اوس موږ داسې یو خبر ترلاسه کړ چې کله دغه نخته هلته وشوه نو مطلب اوس هم لاغی زی صورتحال چکم دا ادا خنه دا او دا پی ٹی ایم پلویانو دا ادا کردی چو دوی یو زلبیا حسا کا چو دا خپل دا جرگی زی خپل لاس کی واخلی او خپل ولکه کی واخلی او دوی بیا دې زه ته روان دي.
سمه ده، ډیر مننه فرهاد شینواری، تاسو ته بیا هم د تازه حال لپاره راځو. ریپورت کې مو اوریدل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو پولیس ترمنځ خطه کې 15 د غورزنګ پلویان ژوبل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په 6مه د یو فرمان په خبرولو په پښتون ژغورنې غورزنګ د تنظیم په توګه بندیز هم لګولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت لوري په پښتون ژغورنې غورزنګ د بندیز او راګری زید قوانینو په کارولو سخته نیوکه کړې غوښتنه کړې چې حکومت باید په سمدستي توګه د غبندیز لری کړو د پی ټی ایم د فعالانو او احتجاج کوونکو زورونه ودروي. بلخوا د پاکستان د اطلاعات وزیر تور پورې کړې چې پی ټی ایم له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او د ریاست ضد بیانیا پر مخ وړي. پی ټی ایم دا تورونه بے بنیاد او له حقیقت لری بولی او زیاتوي چې پښتانه خپل د ترهګرۍ تر ټولو لوی هدف ګرځیدلې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسید راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا لپاره مرستیال مشر بابو رام پنت د اکتوبر په 8مه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د حکومت له اړخه دا بندیزونه د پی ټی ایم د سولایزو احتجاجونو د ځپلو هڅه ده او حکومت غواړي په دې توګه د اکتوبر 11مه د غونډې مخه ونیسي. بیان کې زیاته کړې ده چې حکومت باید په سمدستي توګه دغه بندیز لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په 6مه د یو فرمان په خپرولو سره پر پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګو. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر تولہ تارڑ د اکتوبر په 8مه په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې د یو سازمان یا ډلې خلاف لا شواهدو او ثبوتونو ترلاسه کولو وروسته حکومت پر هغه بندیز لګولې دي. د زیاته کړه یو خبره واضح خدا چې پاکستان پټولو نه اول دی، په پاکستان باندې ځان هم قربان دی. که اخوا دیخوا نه د ملک په دښمنۍ کې فنډونه اخیستل کیږي نو د دې اجازه نشته او په دې وجه باندې په پکیم باندې بندیزونه لګولې دي. خو د مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم مرکزی میډیا کوارډینیټر زبیر شاه آغا د حکومت له اړخه یاد بندیزونو غندنه کړې او ویلي چې پاکستان کم تارونه په پی ټی ایم باندې لګولې دي، هغې د حقیقت سره هیڅ جوړ نشته. د زیاته کړه
د دې حقیقت سره یو تعلق نشته. د پی ټی ایم تر اوسه ورځې پورې د تشدد یو قسم کار نه دی کړی. نه ریاست پاکستان یا د دروغجنو منسټر یا د دې ادارې دانې ثابتوي چې پی ټی ایم یو قسم ګمله هم اته کړې په دوه کاله تیری کې. او کوم څه دوی دا خبره کوي چې د پاکستان جنډي سوزول شوی ده یا پاکستان جنډي کښتول شوی ده بقاعده، د دې نه ثبوت شته. نه پی ټی ایم تر ننه پورې دا کار کړی دی، نه د یو ملک پاکستان نه د یو ملک جنډي هم نه سوزولی او نه پی ټی ایم په دې شانو یقین لري. اوس که پاکستان که دا ویایي سي دا بیانونه کچیر د میسنګ پرسن خبره کول د پاکستان خلاف خبره ده او د میسنګ پرسن لپاره موږ خبرته کړی دی او دا به موږ بیا هم کوو. کچیر دا ویایي سي وارنټیرر کې څه کم یو لک شل زره پښتانه او پښتون نسل وژنه شوی ده، په دې باندې پی ټی ایم خبره کوي دا پاکستان خلاف خبره ده، دا خبره به پی ټی ایم کوي.
د جمعیت علما اسلام قبایلی سیمو امیر مولانا جمال الدین د اکتوبر په 8مه په خپل سوشل میډیا باندې ویډیو پیغام کې ویلي دي چې پی ټی ایم د حق لپاره اخته دي او مونږ ورسره ولاړیو. د زیات کړه
چې حکومت کیم اډر اصلای دی په شدید الفاظ مزمت کاوه او د غیر سره سره منظور پښتین شپرو کولا د پښتانه خصوصا د قبایل د مسلمیت اوس چګوي ادا پنځه شپږ خبرې دي مطالبه دي چې ټول جائز دي. د منظور پښتین نقل همیش د مل خلاف د پاکستان د آئین خلاف کله نه دو اړدلی. نو لہذا چې یو سړی یو تنظیم اغا جائز مطالبه د حکومت په مخشش دی، دنیا په مخشش دی چې د میسر دا ظلم کیږي دا ظلم کیږي دا ظلم کیږي. لہذا میر هم پاکستانیونی د میسر دا ظلم ما کا وستای. په دې حوالہ سره ان شاء الله تعالی منظور پښتینو دا جلسه کامیابیږي هم میش دعا هم ورته کوي او زه خپل کارکنون ته هم دا ویایم چې تو سویر هم شستای او زه خپل هم درمه کله هم منظور پښتین یاد د ګروپ د ملک د متوال خبره کوله ناوال مخالفت وی ان شاء الله تعالی جمعیت علماء اسلام کوي.
د اکتوبر په شپږمه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی پر پی ټی ایم د بندیز غندنه کړې او له حکومت یې غوښتې چې د بندیز فیصله دې بیرته واخلي. کوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور له ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ یو ځل بیا هوډ څرګند کړي چې هغه به په هر دریز د بلوچانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. دا له هغې وروسته ده چې نوموړی د اکتوبر په 8 په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته له سفر کولو را وګرځول شوه. د پلټنو د وفاقي ادارې یو چارواکي ادعا کړې ده چې د هغې نوم د سفري بندیز په لیست کې دی. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلې او دا یې د بنیادی بشري او آئینی حقوقو سرغړونه بللې ده. په دې حق لا نور حال له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشري ډاکټر مارنګ بلوچ، سیمی دین بلوچ او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات د اکتوبر په 8 په کراچي پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې ډاکټر مارنګ بلوچ ویل د لادرکه بلوچانو د حقوقو لپاره دوی سولېزه مبارزه کوي خو ریاست یې په هر ډول مخ نسی. نوموړي په وینا کې ریاست پر هر څومره بندیزونه ولګوي خو دوی بعد ریاست لخوا په بلوچستان کې روان ناروا چلند او د هغه سوبې اصلی حالت نړۍ ته خی.
امیر روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس بلوچستان میں انسان
لخوا زمون د مخنیوی یوازنی مخدادا چی په بلوچستان کې د بشری حقوقو سرغړونی او ریاستی جبر نړۍ ته ښکار نشي. مونږ هغه غونا نړۍ ته رسول غواړو چې دوی په پرملي کچا بندیز لګولې دي. د پاکستان حکومت سیاسي ګوندونو لپاره بلوچستان هیڅ مهمه نه دی چې په بلوچستان روان دي. بلوچستان کې داسې قبرونه او هدیرېشته چې نامعلومه مړونه ډکې دي. بلوچستان هغه ځای دی چې ماورای عدالت وجنې پکې کیږي. په زوره خلک د کورونو او سیمو پرې خودو ته اړ کیږي چرې چې د دوی لرونه اوسېدل
جن علاقو مې رچ کې انکو چھوڑا جائے.
ډاکټر مارنګ بلوچ دا خبري غونډه په داسې حال کې کړی دا چې د اکتوبر په 8 نوموړی د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکای نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون کړی. په نوموړی په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولې او د سفر اجازه یې ور نه کړه. هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې افایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مارنګ بلوچ او د بلوچ یکجهتی کمیټې د زنو نورو غړو نمونه د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سی ایل کې چولې شوې دي. ځکه ورته له هیواده د بهر وتلو اجازه نشته. خو مارنګ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. مارنګ بلوچ زیاته کړې د اکتوبر په 8 کله چې له کراچۍ هوایي ډګر څخه کور ته ستنېدله نو په لاره کې پولیسو نامعلومه کسانو په تشدد کړي، زورولي، پاسپورت، موبایل او نور اسناد یې ترې په زور اخیستي دي او اوس ورته دړکې ورکول کیږي.
وداوت لیډی کانسټیبل مرد پولیس حضرات ته انہوں نے ہماری تلاشی لی.
د خزینا پولیسو بغیر نارینا پولیسو زمونږ تلاشی واخستا. مونږ دپټی راخ کتکړي بیا یې په مونږ تشدد کړي. دا د کراچۍ پولیسو ځکه مونږ لسین حکومت نه د هغه پولیسو په ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه خو افسوس دا دی چې تر اوسه د سین حکومت او پولیسو افسرانو مونږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې. دا مهال ریاستی ادارې مونږ ته دړکې راکړي. نظام او د سازمان نورو مشرانو ژوند سخت په خطر کې دی.
بلخوا د سن حکومت ویاندی سادیا جاوید بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي ک ډاکټر مارنګ بلوچ په هوایي ډګر ودرولې شوی نو دا د وفاقي حکومت په واک کې ده. د سن حکومت یې په دې کې هیڅ اختیار نه لري او بیا که پولیسو زورولې وي، تشددي پکړې وي نو د هغه سیمې پولیسو تانه کې د خواص جمع کړي، پولیس به یې پلټنی وکړي. بلخوا د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات بیا وویل مارنګ بلوچستان ته د امریکای سفر اجازت نه ورکول د قانون سرغړونه ده.
کې کوئی به شهري جو پاکستان کا شهري ہے وہ
دی وای د پاکستان هر وګړې دا هیواد پر خودلی شی او په آزاد توګه پر ته هم راتللی شی دا قانون دی. خو د پاکستان ریاست چې ډاکټر مارنګ بلوچستان امریکای ته تلو اجازه نه ده ورکړي د قانون سرغړونه کړی ده. مارنګ بلوچستان امریکا کې یو دستوري تر روانه وو هلته به وینا کوله. دا حکومت د هغې په هغه وینا هم بندیز لګولې. دا د آئین آرټیکل 19 سرغړونه ده. نو د بیان ازادي هم ترې اغستل شوې ده.
ساره رائے کی ازادي به ان کی چھینی گئی.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران په بلوچستان کې د خلکو په جبري لادرکه کولو او یو شمیر نور ستونزو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي. بلخوا د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي. د فوج ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري د اگست په 15 په خبری غونډه کې ویلي وو چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پراکسی ده. خو د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور یو وار بیا په صوبایي اسمبلی کې وینا وکړه چې په کې یې له اسلام آباد د خپل راوتلو دفاع او د خپل ګوند د غړو او کارکونکو د مطمئن کولو هڅه وکړه. نو موړي ویل د نه غختل چې په موجودګۍ کې یې د پلویانو او امنیتي ادارو ترمنځ نښتي وشي، نو ځکه په پټه د پختونخوا هاوس نه راووته. بلخوا د تاریخ انصاف ګوند پلویان او په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي له اسلام آباد په پټه د راوتلو لوجه په علي امين ګنداپور نیوکه کوي. په دې اړه نور حال له پیښور زموږ خبريال غلام غوس را کوي.
اعلی وزیر علي امين ګنداپور د اکتوبر په 8 نیټه ماخام اچانک په دویم وار د اسمبلی اجلاس ته بیا حاضر شو او د خپل ګوند د صوبایي اسمبلی د غړو او د خپل ګوند د کارکونانو په اعتماد کې د اغېستلو لپاره یې تفصیلي وینا وکړه. هغه په خپله وینا کې د ډي چوک د احتجاج د زینه د وتلو په دفاع کې وویل چې هغه ځکه له هغه ځایه ووتلو چې د خپلو ډرون کیمرو د لارې هغه وکتل چې هر اړخ ته د پولیسو شاته پوز زی په زی کړی شوی وو او هغه نه غوښتل چې احتجاج کوونکي او د امنیتي ادارو اهلکار په خپل منځ کې وجنګیږي. بیا اعلی وزیر د پښتونخوا هاوس نه په پور اصرار توګه د وتلو دفاع هم وکړه او زیاته یې کړه چې هغلته کې په یوه سپکه طریقه د هغه د نیولو تیاری روان و، نو ځکه هغه د گرفتارۍ ورکولو په ځای له هغه ځایه د وتلو هڅه وکړه. وزیر اعلی د 12 ضلعو د اوږدې لارې پیښور ته د راتګ د خپل بیان په دفاع کې وویل چې د هزارې، ملکن، مردان او پیښور ډیویژنو د ضلعو د لارې هغه پیښور ته را رسیدلی وو او په لاره کې د یوې ضلع د پولیسو د مشر په کور کې هم ایسار شوی وو. خو په دویمه ورځ چې هغه ته ټلیفون وکړو نو هغه ورته وویل چې زما نوم مسرګندوه ځکه چې بیا یې نوکرۍ ته خطر دی. هغه وویل چې سیب زما نوم ما اخلا، زما واړه واړه بچی دي، زما نوکری به ختم شي. سوچ وکړئ چې د صوبې د اعلی وزیر یا د اجرایي رئیس چې دا د هغه پابند دی او د صوبې اعلی وزیر د هغه کور ته ورغلی او هغلته کې ناشته کړی ده او دا یریږي چې نوکری به یې ختم شي، نو دا څوک حاکم دی او حکومت څوک کوي؟ خو د اعلی وزیر د دې سرګندونو وروسته د حزب اختلاف غړي احمد کونډي د ګنداپور په دې سرګندونو نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې اعلی وزیر د دوه مخي کردار د لوبولو هڅه کوي او خو به دا و چې د پخپل ځان د اسلام آباد پولیسو ته سپارلی وو. د اسمبلی د غونډې وروسته د حزب اختلاف غړي احمد کونډي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د خپل ګوند رهبر عمران خان او د خپل ګوند د ځوانانو سره دوکه کوي.
زه د پاکستان تحریک انصاف سیاسي کارکونانو ته خراج تحسین پېښ کوم چې هغه کم از کم دومره جرأت کړی دی چې رښتیا یې ویلی دی چې زمونږ نه وزیر اعلی مونږ نه پټ شوی دی مونږ نه مونږ میدان کې منځ کې پریښی یو ڈبل گیم داسې کړی چې سیاسي کارکنان راغلی دی او بیا چې کم دی کنه مطلب هغه ډی چوک تر رسیدلی هلته نه چې کم دی غیب شوی دی
د خبریال او شینون کې فیدادل نمی او پختل چې اعلی وزیر ولی په دې مجبور شو چې په اسمبلی کې واړه واړه تفصیلات هم بیان کړل چې په کوم گاڑی کې هغه پیښور ته راغلو او کوم یو ساتون کې او ډرایور چې ورسره ملګری وو نو د هغوی نمونه یې هم په ډاګه کړل نو په جواب کې هغه وویل
علی امین گنڈاپور سے کل غائب ہوں بیا د تحریک انصاف مختلف لیڈرانو مختلف قسم بیانوں ورکول دا دعوی شوی وا چې هغه گرفتار شوی دی نو کل دی چې واپس راغو ډایرک اسمبلی کې نمودار شو نو هغه خپل تقریر کې بیخی دا ذکرونه کې چې زه گرفتار شوی ما دی وی چې په کے پی هاوس کې موجود هم لکه یو قسم د تحریک انصاف چې کوم بیانیه وا د وزیر اعلی د گرفتاری یا د گمشدګي هغه بیانیه باندې هغه اوبو واړول نو دا یو قسم د خپل صفائی هم پیش کړه چې زس چرتوما او د دوله ضلع حواله سره چې کومه خبره کړې و چې د دوله ضلع نه راتیر شوم په جیب کې پیسې هم نه وي هغه حواله سره ډیر زیات کنفیوژن او دا خبره کېدا د تحریک انصاف دننه نه چې گویا علی امین گنڈاپور دروغ وای
د تیر پسیر اعلی وزیر علی امین گنڈاپور په خپل وینا کې زینی دړکې هم ورکړې او د وفاقي حکومت نه د اسلام آباد د پولیسو د مشر د لری کولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې دغه پولیس افسر په پښتونخوا هاوس د حمله کولو سره په صوبایي حکومت حمله کړې ده
د مشال رډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د خیبر پختونخوا په سواد کې د روغتیا ادارې ویل دي چې په دې ورستیو کې هلته د ډینګي دوه ناروغان مړه شوي دي بلخوا د سواد اوسیدونکو وای چې اوس هم هلته یو شمېر کسان په ډینګي ناروغي اخته دي او په روغتونونو کې د سمې درملنې نه کېدو له وجې په کورونو کې پراته دي خو د سواد د سرکاري روغتون ویاند بیا وای چې د ډینګي د لزګونه ناروغانو درملنه یې کړې او اوس هم یو شمېر ناروغان په روغتون کې د درملنې لپاره داخل دي په دې اړه نور حال د سوات نه د مشال لیډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي
د سیدو شیر پسپتال ویان ډاکټر محمد خان وای چې تیرې یوې میاشتې راسه سنوي د ډینګي مریضان سیدو شیر پسپتال کې علاج شوه چې پکې دوه تنه مړه شوي او شپاړس اوسم پسپتال کې د علاج لپاره داخل دي دی وای چې اگست ستمبر او اکتوبر کې یو خاص ماشه را پیدا شي او دغه چې چل لوجه خلکو ته مشکلات جوړ شي
خصوصا دا ماشه چې دی په پاکو اوبو کې زیات پای او سحر کم ټیم کې چې دا نور راخیږي او دغه ټیم کې او مازیګر په کم ټیم کې دا نور دغه کې به دغه ټیم کې د دې چې چلو ډیر شامل دی
منگلور اسی دن کے محبوب علی وائی چې د هغوی په کلی کې په لسګونو خلق د ډینګي ماشی له وجې متاثر دي
زمونږ په علاقه کې ډیر زیات کسان چې دي زنانه زیات خاص کر هغه د ډینګي ښکار شوی دي او پرتی دي او لکه د نسه علاج نه دوای نه ست دغه شته په اسپیټل چې دا شي جاګ ورتم دوای وری کې چې د خوري او
سیدو شیر پروتون ترجمان ډاکټر محمد خان زیاتوي د ماشی چلن بچکی دو لپاره د ماشو وجل لګي او دوای نه استعمالولو سره سره خلق دې د خپو او لاسونو پټ ساتل لباس استعمال کړي د ډینګي رنز علاج پاړه وای
کله وکړه عمل امتون ظاهر شي نو د دې په کار چې سړی د مستند ډاکټر نه اول ته پوسو کی زکه چې زمونږ عموما د خلق دي سي چې دی بیا په کور کې علاجونه شروع کی یا چې تب مقامي نور چې کم کسان دلته ستو پتا جاغو کو سرزین او غوته بلا وجه ډریپونه انجکشن دا شونه چې دی دا لګي او موستلی هغه کمپلیکیټ کیږي هم اقو مریضان کم چې لکه د اول نه وته ضرورت ته نه او د خپل باډي ډیفنسز سی هغه خلق خراب کی او یا متوالیوم ورلوډ وایو او بلاوه جاغه ته دومره ټریپونه د شنو ولګي
د سواد سیاست محکمه چارواکي او ډاکټر محمد خان وای چې د نومبر میاشتې شروع کې دوسرا سواد کې موسم یخ شي بیا د ډینګي ماشه ژوندې نه پاتې کیږي تر هغې پورې دې خلق د ماشی چلونه ځان او خپل ماشومان بچ وساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو د خبرونو روانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. تر اوسه د زنو مهمو خبرونو غټ کې درته وار بیا تکرارو. پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم تور پورې کړی چې د خیبر ضلع په ریګي لالمه کې د پولیسو او اف سی ځواک په ډزو کې درې غړي وجل شوي او ګڼ شمېر جوړبل دي. د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه دغه روغتون ته 15 کسان ورول شوي چې 12 پکې جوړبل دي او درې وجل شوې دي. غورځنګ د اکتوبر په 9 په خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې پډازو کې د مار جوړبل د زیاتېدو ویره خولې ده. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د پی ټی ایم یو شمېر موجودو په لویان مشال لري ویل چې پولیسو په دوی نیغ په نیغه ډزې وکړې او اوخ کې بیون کې اګیس یې په استعمال کړ. د خیبر انتظامی او پولیسو لا د پی ټی ایم د داوو پاړه اسنه دی ویلي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دی چې په خیبر پښتونخوا کې یو او په سند کې درې ماشومان ګوزان وهلي دي. ل د سره په پاکستان کې ساکل د ګوزان د پی خوشمیر 2 ته ورسیده او د امریکا عدلیه وزارت ویلي دی چې حق افغان ته نیولې چې غوښتلې د امریکا په اوکلاهاما ریاست کې د راتلونکو لسمشریزو انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د عدلیه وزارت پرون ویل او اشکلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته اعتراف کړي چې پلان یې درلود د انتخاباتو په ورځ په اوکلاهاما ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه په نخښه کړي. او اوس هم درته د ژمنې سره سم هفتوار خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو. اوس اهم دغه خبرونه کې د اکتوبر د 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اعلان شوی جرګې مختلف اړخونو باندې بحث شوې ده. دلته یادونه کوو چې د خبرونه ریکارډ شوې ده، نو هغه وخت صورتحال بدل وو او اوس کېدای شي چې بدل وي. د دې خبرونه کوربه د عبدالحی کاکړ
د مشال ترنا لاندې.
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنلاندې کې زما د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر پر 11 د پښتون قومي عدالت په نوم یو درې ورځنۍ جرګه اعلان کړي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت پر دې غورځنګ بندیز لګولې او ناقانونه ګرځولې دي. د بشري حقوقو سازمانونو او د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د حکومت پر دې اقدام نیوکه کړي. تر بندیز لګولو وروسته حکومت د جرګې د ناکامولو لپاره خپل ګامونه تیز کړي دي او وخت او حالات زر تر زر بدلی شي. نو همدغه پښتني به راپورته کوي چې په داسې حال کې چې ښکاری آیا جرګه به وسی، که فرسه وسی نو آیا کوم هدف به ترلاسه کړي، او کنه کېږي نو دا به د پی ټی ایم او که د حکومت په ګټه یا تاوان وي. دا او نورې پښتني په دې بحث کې چیړو. میلمانه مو په برتانیا کې میشت د سیاسي چارو شنونکي رفیع الله کاکړ او په پراګ کې د مشال ریډیو مدیر داوود خټک دي. رفیع الله کاکړ دا وخت د برتانیا په کیمبریج یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي. تر دې لمخه له اکسفورد یونیورسيټي څخه ماستري کړي، وروسته په پاکستان کې د نړیوال بانک سره کار کړی او په دې نشټو کې د پاکستان د پلانینګ کمیشن غړی هم وو. رفیع الله کاکړ د پاکستان پر سیاست لیکنی او څېړنې کوي. داوود خټک د مشال ریډیو مدیر دی. په ګڼ شمېر پاکستانی او نړیوالو ورځپاڼو مجلو کې کار کړی او د سیمې باندې شور نظر ساتي. تاسو دواړو تر کله وای پهل به رفیع الله کاکړ سی په ملتا سو وکړم، بلکې سوال ودا وکم ځکه چې حالات ډیر په تیزی سره بدلی شي او حکومت چې دی هغه د ریګیلرما میدان نیولې دی، پولیس حالت دی او پی ټی ایم خپل جوابي کارونه کوي. خو بهرحال موږ چې کومه تجزیه کوو کوم دغه کوو ممکنه د پاغې کې ډیر بدلونونه راشي ځکه چې حالات په ډیر تیزی سره بدلی شي. خو دا وخت چې کله موږ دغه خبرونه ریکارډو او نو ستاسو په خیر باندې پی ټی ایم چې کومه جرګه اعلان کړې ده او کېدو ته د دې 2 پاتې دي، خو حکومت ورته په دغه ګیلل مکه لکه چې ما وویل تیاراني ور خرابې کړې دي او ممکنه د وسی نه وسی او تر 200 زیات فعالین ورنیولم دي. دا غورځنګ نه قانون اعلان کړی دی. د ټول ته په کتو سره تاسو ته ښکاری چې آیا دا جرګه به حکومت پرېږدي چې وسی؟
سلامونه ډیره مننه. یقینا
حکومت خو خپل ټول هلی زلی کوي او د دې حکومت چې د نگران حکومت سره یو ریکارډ مرغورو نو پاره کې دا دی چې دا رنګ یو اعلان کدی کړی دی بیا داسې معلومیږي چې دوی تر آخري حد پورې ځي چې هغه خپل خبره خپل داوا چې دوی کړی وي هغه تر سره رسوي. نو زه یقینا وینم چې په دار روانو دوی ورځو کې به د پی ټی ایم دپاره مشکلات نور زیات شي او د حکومت د خوا زه مزید کاروایی امکانات وینم. نو زما خیال دی چې دا به ډیره ورته ګرانه شي خدا کېدل شي چې په اخر کې دا شي ګډ وړند قسمه جرګه به په اخر کې پریر دی چې په هغه کې د پښتونخوا وطن د بیلابیلو سیمو څخه کم خلګ راځي هغه په هغه لیول به ګډون نشي و خو یو نیمه شانته ټولنه به په اخر کې وشي. خو زه وینم چې حکومت شاید په دې سخت کاروایی چې کم دی اعلان کړی دی هغه شاید جاری وساتي.
مننه رفیع الله کاکړ صاحب داود خټک صاحب تاسو بلکې اوسم چې موږ دا خبرې کوو تاسو د مشال لیډو له خبريالانو سره خبرې کولې حالات ډېر په تیزی بدلی شي موږ دا خبرې هم دغه سپاتې سي کني سپاته خو بهرال چې کم دا اوس حالت دی چې حالت دا پولیس ته بلې غاړې ته پی ټی ایم والا ولاړ دی ورسته څه کې شي تاسو یې څنګه سنجوي تاسو ته څنګه ښکاری چې دا به کېدو ته هم هغه سي پرېږدي لکه څنګه چې پی ټی ایم پلان کړی دا
ګوره دا اوس چې څنګه مونږ خبرې کوو نن د چهارشنبه ورځ ده د پاکستان په وخت باندې دا وخت کې تقریبا نشه شاوخوا یو بجه ده. نو په دې وخت باندې د ریګیلل مپزې کې چرته چې پی ټی مخ خپلې خیمه لګولې دي هلته په ګڼ شمېر کې پولیس راغلي دي او د دې خواوشا اف سی هم وتر بیګا پورې خو نن سهار چې کله مونږ خپل خبريالانو سره خبرې وکړو نو اف سی له اغه ځینې تللې ده خو به هر حال د پی ټی ایم د خیمو ځای چې دی په اغه ځای باندې پولیسو خپل بکتربن ګاډي ودرولې دي د دې سره نورې موټرې دي بلکې د دې سره بلډوزر او شاولې هم دي په اغه کې سکندې هم کړستې دي. نو دا خو یو ده سو پورې چې د حکومت د ارادي خبره ده. نو که تاسو وګورئ د سورې زو مخکې نه هم حکومت د غلطه هوایی فایرینګونه هم کړی دي په خلکو باندې شیلینګ هم دغه ځای کې شوی دی چې دغه ځای نه د خلک منتشر شي بیا دوا نوټیفیکیشن د یو بل پسې جاری شوی دي. اول نوټیفیکیشن د مرکزی حکومت لخوا راغلی دی چې د کورنۍ چارو د وزارت لخوا او په هغه کې په پی ټی ایم باندې بندیز لګولې دي دغه ته هم د حکومت اراده بالکل واضحه ښکاری. بیا د اغینه پس تیر شپه یا د اغینه یو ورځ مخکې د خیبر پختونخوا د حکومت له طرفه یو نوټیفیکیشن جاری شوی او هغه د اول نوټیفیکیشن نه ډیر زیات سخت دی تر دې هدا چې هر څوک چې هغه د پی ټی ایم مرسته کوي چې باقي کی سرکاري چارواکو ته هم ویل شوی دی د درې ایم پی او د لاندې به د اغي گرفتاری کیږي یا په اغي باندې به مقدمه درج کول شي. پرون کوم وګورو یعنی د سیشن به پورس باندې نو د پاکستان د مرکزی حکومت وزیر عطا تارړ یو پریس کانفرنس کړو په دې کې د ښکارا الزامات لګولي یعنی دینه مخکې حکومت دا قسمه الزامات پی ټی ایم باندې نو لګولي او که څه هم د دې الزاماتو هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی تر اوسه پوری او دا یو طرفه دي د حکومت د طرفه دي خدای الزامات لګول هم د حکومت چې کومه اراده ده هغه ظاهري چې دی په هیڅ صورت کې د پی ټی ایم دغه جرګې ته نیت صفا نه دی.
مننه داود خټک صاحب زبا رفیع الله کاکړ صاحب هم دغه خبره اچي آیا دا زما په خیال زه شخصا خپل خبره کوم او ممکن ده تاسو او نور ملګرو مې کله منظور پښتین اعلان وکړي د ګلمن وزیر په جنازه کې سیدا سي حکامي عدالت پوي او داوي نو د پاکستان سیاست ته پکتو یا د پی ټی ایم خلاف یا په پاکستان کې عمومي توګه دغه کار کوي نو دا فکر کوي چې یاره دا به ممکن نه وي دا کار حکومت پریږدي ستاسو په خیال باندې پی ټی ایم چې کله دغه سی اعلان کولی نو هغه تم دغه احساس وو چې کوم ما او تا او بل چاته وو چې دا به بل اخر ونه سي
ډیر مننه. زما دا فکر دی چې دا د پی ټی ایم رنګا تحریکونه چې په پاکستان کې چلیږي هغه چې خپل کار کوي خپل فعالیت کوي او په اولس کې خپل مبارزه مختبیایي نو هغه اکثرا د خپل مبارزې د نتیجو سره بالاتر خپل حکمت عملی جوړي. نو پی ټی ایم یا دارنګ تحریکونه کچیر خپل مبارزه د حکومتي رد عمل پرونه کې جوړه کی نو بیا د دې اکثرا مبارزه د دې سرگرمیانی او د دې چکم اکټیویټیانی دي دا غو کولو امکانات به ډیر کم وي. نو زه فکر نه کوم چې پی ټی ایم به هغه وخت په دې کې ډیر سوچ وهلی چې حکومت به دې ودا ته پریر دی کنه خو پی ټی ایم ایم دا وخت سه یا د پی ټی ایم رنګ نور چکم تیرې کو نه دی اغه اغه د دې سره عادت دی چې دی خپل مبارزه کوي دی جلسه کوي دی جرګه کوي نو حکومت پاغه کې بندیزونه واچي پاغه کې ستړي ورته جوړی کی نو دی د دې سره عادت دی او دی چې خپل حکومت عملی جوړی پاغه کې په دا اړه په بنیاد باندې خپل فیصله نه کوي بلکې چې کم د دې کم کامی تیرې کې هدفونه دي پر هغه باندې توجه زیاتی
دا ډیره مهمه نقطه ده یعنی تاسو د دې خبره کزرا غونډه کم دادی چې هر تحریک چلیږي هغه د رد عمل په رڼا کې نه جوړ شي بلکې دا غوڅ کوم خپل ستراتیجی وي د خپل اهداف پر مخړلو لپاره پغه کې هر څه ته تیار وي او هغه ترلاسه کوي خداوت خټک سي رفیع الله کاکړ سي بیا نیمای خلاصه کده خبره تاسو په خیال باندې آیا تاسو دغه سي کتلې دي چې پی ټی ایم چې دی همدغه حالات او سنوي حالات کدا په هر شکل کې دا خبره زی جرګه کیږي نه کیږي دا وخت لیولی چیلنج سر مخامخ کړی دی کنه
چیلنج کو زما خلک چې پی ټی ایم سره چیلنجونه د شروع نه دي چې کله نه پی ټی ایم راغله دي او د هغه وجه دا ده چې د پی ټی ایم هغه بیانیا ده او پی ټی ایم هغه قوتونه
دا سوال نه او دا ټاکټ سره به سوال هغه چا په اصطلاح ریفریز کا مقصد مدا دی چې تاسو کوم خبر او کا چیلنجونه خو له وخت دی او دا تحریک دی چیلنجونه پر اساس روان دی خو سوال دا دی چې دا کول نه کول دی چې کوم پیک تر رسیدلې دی کوم دغه تر رسیدلې دی دغه اوسنی حالات تر لتهرول دا څومره د دوی زهنی کیپاسټي یا د دوی کوم صلاحیتونه دی هغه په یوه داسي چیلنج باندې بدل سوی دی کنه چې دوی به دا اوسنی حالات څنګه تر لتهري
بالکل اوسنی حالاتو پی ٹی ایم د نورو لا زیاتو چیلنجونو سره وګوري ځکه چې په پی ٹی ایم باندې لدی وړاندې د پاکستان په میډیا کې په یو طریقه سره غیر اعلانیا بندیزو د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې ذاکر نایک رس او شپه ناست وي او خبرې کوي خو پی ٹی ایم هغه ته اجازه نشته دی تر یو حد پورې د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې د طالبانو نظر رس شپه راتلو خو په هغه باندې پی ٹی ایم نشي راتلی د پاکستان هغه میډیا چې په هغه باندې به هر ورځ د ټی ایل پی کسان ناست دي به باندې خبرې کولې او د هغه جلسي جلسونه چې په هغه کې به تاو تریخواله وهل ټکول دا به ډیر زیات هغه به کې نشر کېده خو پی ٹی ایم به کې نشته د پی ٹی ایم دا چیلنجونه دي اوس د پی ٹی ایم چیلنج نور لا پسې ځکه زیات شو چې اوس پی ٹی ایم باقاعده تور باندې او علل اعلانیا هغه باندې د پاکستان حکومت بندیز لګو که څه هم پاکستان حکومت د بهرنیو لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا داسې نور چکم تنظیمونه دي د بشري حقوقو د هغه د طرف نه پاکستان په حکومت باندې د هغه باندې تنقید کیږي په د کور دننه یعنی د ملک دننه د پاکستان په حکومت باندې په یعنی کله چې شخصي خبرې اترې کیږي د صحافیانو ترمنځ د پرټو ترمنځ د خلکو ترمنځ په حکومت باندې تنقید کیږي خو د دې تنقید پرته حکومت د دې باوجود حکومت په پی ٹی ایم باندې یو بندیز لګاو بیا د پی ٹی ایم خلاف د اوس چکم حالات روان دي دا معمولی حالات نه دي دا غیر دي نو د دې مطلب دا دی چې د بندیز تر مخه منظور پښتین چې یو ټیم کې بده آزاد ګرځید اوس منظور پښتین آزاد پرکه هم چا سره نشي کوي انټرویو هم نشي کوي نو دا هغه چیلنجونه دي چې دا پی ٹی ایم تقریبا د 200 نه زیات کسان تر اوسه پوری نیول شي دا سی هم نو شوی چې په یو وخت باندې د دېونو کسان نیول شوی نو دا هغه چیلنج دی چې دا لا پسې زیات شوی دی د پی ټی ایم لپاره
مننه دا ټکټک څخه خبره ده د ستاور رفیولا کاکړ دواړه ما ته جوابونه لند راکوي ځکه ما سره سوالونه ډیر دي او وخت بیا موږ سره لند وي مننه ډیر د دواړو رفیولا کاکړ څخه سوال ده دی چې د پی ٹی ایم تقریبا جوړېدو یعنی د 2013 کال کې جوړ شوې دي او اوس تقریبا د 15 کال په پر کې دوه دي یا کم زیات سوال دا دی چې تر دې لمخې جلسي جلوسونه مظاهری هر څه کړی دي بل اخره په 2013 کال کې حکومت ولې پر دې بندیز لګی په 2013 کې 19 کې شلم کې ستاسو څنګه تجزیه کوي آیا جرګه ډو اور ډای یعنی امرو یا بد کار کیږي دا سی حالت تر رسیدلې چې حکومت باندې لاري باندې کې کڅنګ
ډیره بننه اول خو زه فکر کوم چې پتیر یو کال کې خاص طور پر د پاکستان او د پښتونخوا وطن په سیاسي حالاتو کې داسې څه بدلونونه راغلي دي چې هغه حالات د نن څخه 15 کاله 4 کاله یا 8 کاله مخکې نه وو. په هغه کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د پاکستان چې کوم موجوده سیاسي حکومت دی په وفاق کې، دا شاید په دا نږدې تاریخ کې اول حکومت دی چې په هغه کې حزب اختلاف او حزب اقتدار، یعنی چې په حکومت کې دي او په اختلاف کې دي، دا تقریبا پر صوبایي لاینز باندې دا تقسیم جوړ دی. دا په نږدې وخت کې اول حکومت دی چې د دې ملګري چې دي اتحادیان چې دي، دا ټول د اباسین د ابلی خوا خلګ دي، یعنی دا د صوبه سند او د پنجاب چې کوم هغه سیاسي ګوندونه چې هغه بنیادی سپورت بیس په داد وو صوبو کې لري هغه په حکومت کې دي، او تقریبا د اباسین په دی خوا چې 200 بی دي پښتونخوا او بلوچستان هغه سیاسي ګوندونه چې دا غو سیاسي سپورت بیس په دی 200 بو کې دي، دا تقریبا ټول په اختلاف کې دي. نو دا د دې دا مطلب دا دی چې د ریاست چې کوم وجود دی د حکومت چې کوم مج په انګریزي اصطلاح کې لیجیټیمیسي ورته وایي، چې نه دا د خلکو په
مشروعیت یا جواز
چې دی اغه د پښتونخوا او د بلوچستان د خلکو په نظر کې ډیر کمزوري دي، ډیر کم دي، او پښتونخوا بلوچستان به تورې صوبه به تورې ګوند نه د دې یو سیاسي فکر هم په د حکومت یا عدالت چې خلک فیصله کوي په هغه کې څه برخه نه لري. نو د دې دا مطلب دی چې د اولسی لیول باندې د دې حکومت چې کم جواز دی اغه دومره کمزوري دي چې دا په نږدې تاریخ کې دا رنګ بل وخت نه دی راغلی.
چې رفیع الله کاکر صاحب دا تاسو اغه تقسیم وکړي کلن راتوسته چې اوس ولي، یعنی په پی ټی ایم باندې په 2023 کال کې بندیز لګی چې ولي نه پخې.
نو دا چې کوم ما بیک گراوند درکې داغه مطلب دا دی چې چونکه ریاست الریډي په دې پودي چې دته د پی ټی آی او د نورو ګوندو د خاصه دالت ډیر مشکلات دي، ریاست شاید د دې امکاناتو سه هم بیرې چې د پی ټی ایم رنګا تیرې کونه چې دي، دا که هم پر داغه لاین دا رنګا سیاسي خلګ سره راټول کی، نو ریاست دا عوام لري چې کم د پی ټی آی چې کم د ریاست څخه خوابه دي خلګ دي، اغه به هم دا د پی ټی ایم په لار کې ولاړ شي، او ریاست اڅ وختم دا به مش پیاد ساتو. پی ټی آی به هم قابل قبول ده، اغه یو پاکستان پرست خپل بیانیه لري، اغه په اقتدار کې برخه غواړي. د پی ټی ایم بیانیه چې دا اغه سخت ده، اغه د ریاست سره سخت نیوکې کوي، اغه د فوج په سیاست کې پر مداخلت سوال کوي، پر جنگ په والا سره نیوکې کوي. اغه بیانیه چې د ریاست د دې سره ډیر پریشان دي چې دا عوامي دغه د پی ټی ایم بیانیه ته نشو لاړ. نو په دا وجه باندې په دا وخت کې دی اغه پابندي ولګول چې اغه اتحاد امکانات ډیر زیات دي.
شدی که زما یو بل سوال مو خو زه به هم تاسو ته راځم. دا د خټک سي تاسو چې په کوم انداز باندې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تارر سي چې کوم خبره وکړه په پی ټی ایم باندې یو دوه درې څلور الزامونه ولګول چې دوی له افغان طالبان سره تعلقات دي، له ټي ټي پی سره تعلقات دي، بیا په فند ورازي له بار ملکو ځا پاکستان کمزوري کوي، بیا یو جنډي د جرمني کې پر کونسلیټ باندې وقف دوی په جلوس کې ونړي دا، یعنی راو کونسلیټ ځخیره کوزکا ستاسو په خیال باندې د دې کې څومره وزن تاسو تشکاری چې د الزامات لګیږي او اسی د بندیز څومره تاسو سنجوي څنګه؟
اول بس تاسو ردی سوال دویمه برخه ته زراشم، بندیز د دې مخکې بندیزونه لګیدلې دي په سیاسي جماعتونو باندې که تاسو وګورئ نو نېشنل هوايي پټې باندې یو بندیز لګیدلې
دوه ځله،
هغه پټې په ظاهر مونه چې دي نمونه لاړو لمنځه خو هغه پټې تر اوسه پوری موجود دي، او بیا وخت باندې په سیاسي حالاتو کې په مشروالۍ کې په پالیسیو کې کم چې پاره کې بیا بدلون ناراضي نو د هغه د وجه نسنه بدلون نه راغله، خو هغه پټې موجود دي، هغه وجود د منځ نه دی تللی. دغه سي د پاکستان پیپلس پارټي د بنظیر په مشرۍ باندې په یو ټیم کې دی، او چې دا پارټي موږ په پارلیمنت کې نه پریدو، دغه په ځای باندې یو بل پارټي راغندن، بیا د پاکستان پیپلس پارټي موجوده ده، اسف زرداری صدر دی او بلاول دغه دویم مشر دی. په دې کې نو تر څو پورې چې د بندیز تعلق ته زما خیال دی چې د دې سره د پی ټی ایم مرسته چې دا او د پی ټی ایم د پروژه همدردی ده اغه نور هم زیاته شوی،
یعنی کلم جواب را کوي چې تاسو کوم د تارړ سیب خبري واوري دي د حکومت اطلاعات وزیر ک تاسو په لندو کې وایسته چې دي کې تاسو ته اسی غیر جانبدار توګه باندې څومره وزن ښکاری؟
ام دې تر ازم د اتا تارړ چې سو پوری پرونی پریس کانفرنس د سیشن به د ورځې د پریس کانفرنس خبره ده، یعنی طالبانو سره د لینکس. نو لنډه پوښتنه دا ده چې دا آیا هم هغه طالبان دي دی ویل دي چې د افغان طالبانو سره لینک، او دا زه بالکل په غیر جانبداري سره دا خبره کوم چې آیا دا هم هغه طالبان دي چې کم طالبان په پاکستان کې ناستو او د اتحادي فوجونو په ضد یې جنگ کو، آیا دا هم هغه طالبان دي د کوم طالبانو چې حقانی نت ورک برخه ده، آیا دا هم هغه طالبان دي د کوم طالبانو په بریا باندې چې خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر خوشحالي سرګند کړي او کله چرغله په ټویټر باندې بیانونه اوس هم موجود دي، آیا دا هم هغه طالبان دي د کوم په بریا باندې چې په 15 د اگست یا په 14 د اگست د پاکستان د هغه وخت د ایسای مشر جنرال فیض حمید د کابل په سیرینا کې د چایو پیاله په لاس کې نیولې و او ډیر په فاتحانه انداز کې ولاړو، آیا دا هم هغه طالبان دي کنه دا نور طالبان دي؟ که هغه طالبان وي نو زما خیال دی چې اته ترړ ته خپل جواب په دې ټولو د پی ټی ایم طرف نه هم ملاو شي، د خلکو له طرف نه او که سوشل میډیا وګوري ډیر خبره ته ملاو شي، او کنه دا نور طالبان وي نو بیا به دا غي دي یو ثبوت ورکړي.
هغه کې بل نقطه هم دا خلکو راپورته کړی دی چې دغه جنرال فیض سیدا وخت گرفتار دی، خو هغه په هغه کیسه کې نه دی گرفتار چې د ټی ټی پی سره مذاکرات کړي دي. په مذاکراتو کې خپل د پاکستان ریاست دا وایي چې په زرګونه طالبان راغو او د نن څخه مې نام نه دی هغه د غول لاس دی په د باندې کورټ مارشل دی په هغه کې دغه کیسه نسته. نو دی باندې ځین خلکو تنقید کړی دی. خو رفیع الله کاکړ څه یو بل سوال کلن جواب راکې بیا بیا زبل په هغه کې سوال بلم کومه، هغه دا چې یو خواته پښتون ژغورنې غورزنګ دی د دې بالکل اگزیکټ کاپی، یعنی تقریبا هغه د بلوچستانو څخه مې یو جهتی کمیټه ده د مهرنګي هغه ده اغه په گوادر کې هم دغه سیل کې څنګه کامی جرګه د دوی راجی موچی وکړي او هغه هم سرورګډ وټ کوي کنه. خود راجی موچی پر وخت په مهرنګ بلوچستان باندې یعنی د دې په یو جهتی کمیټې باندې هیڅ پابند نه ولګول، خو په پی ټی ایم یې ولګول. دا فرق تاسو ته په څه کې ښکاری چې پر هغه لګول او نه کني یو بل کاپی دی او یو سترګل او یو جدوجہد دی؟
هغه فرق بنیادی دا دی ازما چاول خبره وکړه ریاست د بلوچستان نه ویریږي، د بلوڅ تعداد دومره دي چې دا ټول سره یو سه هم د ځان تکړه پرګنی. پښتانه چې دی په پښتانه کې وادي پېښور چې دی، پېښور شاوخوا سیمه چې دی دا د پاکستان د وجود یا په دې اوالات څخه شکونه نه لري. دا اول وار دا چې موقعه د ریاست بیریږي چې دا خو هغه خلک دي چې دا د پاکستان د صفه اول په سیاسي دغه کم پاته سوی دي، د پاکستان په حواله سره د وفاقي نظام په حواله سره هم نیوکه نه لري. نو دا کدا د پی ټی ایم بیانیې ته ولاړو نو دا د ریاست د پاره ښه خبره نه ده. نو چې کومه ویره ریاست د پېښور د پښتونخوا وطن سره لري، خاص ور پر وادي پېښور او شاوخوا علاقې هغه د بلوڅ سره لري، نو په دا باندې دلته زیات سخت لري عمل ده.
نو دا هم دا کومه جواب سوال کولای، یعنی د بلوچ چې کوم کمپرست پارټیان وي په پارلماني سیاست باندې یقین لري، هغه چې کوم بلوچ بلتون پال دي لاغو سره تل د بیانیه دا جګړه ده چې د بلوچ پارلماني پارټیان ورتوي چې په پاکستان کې به حکومت د پارلیمنت لاري د ووټ لاري غواړو، او چې کوم جنگیالي دی هغه وایي چې نه ازادي او ووټ ګټنه کوي. سوال دا دی چې دا وخت کله چې انتخابات وسو په 2023 کې ما تخپل د بلوچستانو لوی لوی مشران وویل چې موږ هغه بیانیات چې کله له موږ سره درغلي وسو او له موږ دا سیټونه یوړو نو بلوچستان چې کوم بلتون پال دي هغه راځو غټله. زموږ خپل کارکونان چې دی هغه وسدوی سره ملګری دي، بلکې مثالونه هم راکوز هغه دلته نه بیانوم. سوال دا دی چې کوم دغه کاپی مو راواخو پښتون ژغورنې غورزنګ ته وکړو او که حکومت سولېزه ناستې پاستې او کاملاري ور باندې بندي چې پاکستان پاین کې ضمانت مور کړی دي، نو آیا د پښتنو چې کوم هغه خلک چې د پی ټی ایم د فکر نه دي، آیا دا خلک یعنی د پی ټی ایم والا دي، نو هغه خو داسې نه چې هغه بیا نور لارو ته لاړ شي چې هغه چې ریاست یې نه غواړي؟
زه پوس ولم،
ما سوال وکړ چې بښنه غواړم جواب کلندوي.
زه پوسولم، زه فکر نه کوم، زما په خیال پی ټی ایم خدا خپل د طرفه د یو سیاسي غونډې ش کوشش کوي. زه فکر نه کوم چې دا په خپل هدفو کې کامیاب شي یا داسې امکانات ډیر څه لکه داتا چې ولاغه په دا په پاکستان کې موجوده د کومو په حساب زبل دومره تقسیم کوم نه وینم لکه پښتانه. دا ټیم شپږ و غوند زه په ګوته در شمارلې سم چې داغه بنیادی سپورت بیس په پښتونخوا وطن کې دی، او پښتنو چې کومې مهمه مسلې چې دا ټیم د پښتانه د ژوند د روزګار سوال دی، هغه کده افغانستان صورتحال دی هغه که د دهشتګردی جنگ دی هغه که په پاکستان کې د ننه د صوبو د حقوقو جنگ دی په دې کې په دوو درو خبرې هم د شپږ یو پارټیانې په یو پیج نه دي د دې صرف دا نه دي چې په یو پیج نه دي بلکې د دې په موقف کې دونه فرق دی د افغانستان په حواله مثال تدا ټایم وګوره چې څومره تقسیم چې دا پښتنې پارټیانې دي دومره د پاکستان پارټیانې هم په آپس کې نه دي سره تقسیم دارنګا په نورو سوالو باندې دا پارټیانې پښتنې چې کومې پارټیانې دا دومره سره تقسیم دي نو زه فکر نه کوم چې دا وا خوا ته ځي او بل د زیات
سپورت خوا دا مراد زموږ تاسو تشدد دی کنه
نه صرف تشدد خبر هم نه کوم زه د فوج په حواله د یو ډیر سختګیر موقف خبره کوم زه د پارلماني سیاست پرېږدو او د یو غیر پارلماني سیاست وخوا ته تګ خبره کوم دا ټایم درګور زیات سپورت د عمران خان دی د عمران خان د پارټي چې کوم بنیادی دا ټایم حل ځلې دی هغه د دا پاره دی چې هغه په اقتدار کې برخه غواړي او د فوجي قیادت څخه دا خواسته چې ما پر سر برته دست شفقت کړو د پیار د مهرباني لاس کړو نو دا ټول ځوانان په هغه پسې دي نو دا یو ارزي اتحاد یا یو ارزي دغه معلومیږي خو زه داسې فکر نه کوم چې د دې سره په بلوڅو سیمه کې چې کومه خطر ده دلته دی هغه وی زه داسې خاص د خوشبینه نه پدا و
مننه رفیع الله کاکر صاحب او داوود خټک صاحب کدا جرګه وشي یعنی لکه څنګه چې دوی اعلان کړي دا حکومت یې پرېم شي او نن پولیس لاړم سي او نو تاسو په خیال باندې په دې کې به د ریاست ګټوي که به د پی ټی ایم ګټوي او که بیا فرض کو چې دا هم نه وشي لکه څنګه چې حکومت اقدامات کوي نو بیا د چا په کې ګټه او د چا په کې تاوان دی یعنی دا دواړه اړخونه کا راته وڅېړي
استاد د اولنی رفیولانه چې کوم تاسو د پوسو غوډی کې تو معمولی کمنټ کوم زما خپل خیال او یره می دادا چې په پی ټی ایم د یو ګوند یا د یو ګروپ په توګه امکان لري چې دا تشدد لاړ نشي خو کله حکومت دا کارونه هم داسې روان دي دا سختیانه هم داسې روان وي نو که پی ټی ایم وګورو په پی ټی ایم کې زیاتره هغه خلک دي چې په اغي باندې سختې شي دي د اغي د کورنۍ غړي تختول شوی دی دا وجل شوی دی او دا زیاتره ځوانان دي دا ځوانان دي دا یو پخوانی آرډر نه یعنی دا یو اولډ آرډر نه دا راوتی دي دا یو په نوی آرډر یعنی په یو نیو آرډر کې دا ور داخلي دي نو زما خیال دی چې په انفرادي توګه باندې امکان لري چې دا سی کم اغا راشي یو دا زما یره ده او دا یره زما د پی ټی آی متعلق هم ده چې د پی ټی آی سره ځوانان دي او د لیونتوب تر حدا پورې دي د عمران خان مینه لري نور اغي نه دي پوهی چې د عمران خان ایجنډا کومه ده هغه څه غواړي نو په اغي کې هم که سبا عمران خان ته سکیږي نو دي کې دا امکان شته چې تشدد ته خلک لړ شي او زه ته همیشه دې د پاره یو ټکی ویم چې دا د رورل یا د ټرایبل کم ملټنسي چې دا اغي نه به خبره راوځي اربن ملټنسي ته دا به اربن تزرازی نو وسیو ته برازی په انتونو ته برازی سو پر تاسو سوال دی چې کدا جرګه اوشي او که اونشي زه فکر کوم چې پی ټی ایم د دینه مخ کې لوی لوی جرګه کړی دي د دې بیانې د دینه مخ کې ډیره زیاته سخته و اوس خو د پی ټی ایم یعنی د دې هغه بیانې کې هم معمولی نرمه راغلي دي چې دا غي د پښتون تحفظ د نن هم سره خلک خبرې کوي او دی دا سې دي چې هغه کم سنسټیویټیز چې دي د هغه مطابق اوس بازي زینو کې دي چليږي
یعنی کدا ستاسو خبره یعنی کوسی لند جواب کوسی نو د پکی د حکومت ریاست ګټه ده او کده پی ټی ایم ګټه ده او که بالکل نو وسی دا کم یو ګټه ده یعنی دواړو په لندو کې
دریاست په خیال پدې کې دریاست ګټه نه ده نو ځکه پدې باندې بندیز لګولې زما په خیال باندې هم پر ریاست باندې کوم تنقید کیږي نو دریاست خلاف یو بیانیا نور هم مضبوطی ده خو بیانیا چې کله جسټیفایډ وي په حق وي نو باید ریاست ته ریاست اغه ته بیا په حق باندې جواب وایي که ریاست وته په ناحق باندې جواب وایي نو هغه بیانیا په زیر دي چې هغه کمزوري شي هغه به نور هم مضبوطیږي
مننه دا وتخټک سبا رفیع الله کاکر سبا سوال وښډوم نه تاسو واورید چې کوسی د ریاست پکې ګټه ده که د پی ټی ایم او کنه وشي دا 12 فرزونه دي د پی ټی ایم ګټه ده او که د ریاست
په دغه موجوده طریقه کار کوي که وشي کنه وشي په دواړو صورتو کې د پی ټی ایم ګټه ده هغه په دا چې دا د پی ټی ایم رنګا تیرکونه چې دی اکثره چې ریاست پر دی بندیزونه ولګي ریاست په دی ظلمونه وکي نو هغه څه د دی کارکون نور مضبوطه کیږي او د دی ته جواز د دی سپورټ بیس نور زیاتیږي نو زما دا فکر دی په دغه حالاتو کې چې دا کم زیاتو حکومت کوي په دی حالاتو کې په دی کې په اوږد وخت کې چې تور توګر زوینه چې په دی کې د پی ټی ایم ګټه ده او د ریاست تاوان دی
او په دی کې د پاکستان سي کمی سیاسي پارټي د خصوصا د پښتنو ځکه یو منټ یا دوه سره دی هغه دا چې لکه پښتون نېشنلستان دی یا مولانا فضل الرحمن دی د دوی رول یعنی د دوی لپاره کدا کیږي نو شبوي او ک دوی په دې خوشاله هیڅ کنه وسی شبوي
دا ټول دا خوشاله دي چې دا نسی وشدي ولې دا ټول غوندونه چې دي دا یو رقم دا پښتونخوا وطن په دازلې مسلو کې د دې خپل ډایرکټ یا انډایرکټ د دې برخه پاته شوی دا نو د پی ټی ایم رنګا غیر پارلماني تحریک چې دي دا همیشه د خائف وي او د سې د شک په نگاه ورته ګوري نو د دې ګټ په دا کې چې دا نسی و
رفیع الله کاکړ سپ ستاسو او دا ټرټک سپ ستاسو ډېر مننه چې په دې باس کې برخه واسه وختوم دومره وکنی سوالونه ډېرو ش وخت او شر وز درته غواړم خدای په امان
ډیر مننه
داود مشال ترنالاندی چې پکې مو د پی ټی ایم لخوا د 1 اکتوبر د جرګې بیلابیل لړخونه ل رفیع الله کاکړ او داود خټک سره بحث ول بحث پای ته ورسېدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکې په مخمشه